د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. سلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شوې، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکل بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن که امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ خوښتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امبیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و موریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی. خو له ایراني چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې سوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومن کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډېر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر
خوري. حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښی ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دی، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چونکې د ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنګ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر حد پورې وړاندې تللې دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډېر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي، یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص د طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه دی ښودلی چې تاسې ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی و او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاته سي ډېر بابرو بایزت خلک وطن مجبوریدل ته پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزا ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونکې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یوه لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یک شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي، خو سویل شاهین دته یو تکار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې په شاتک شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغند. ښاغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د ګنې وژنې یا جنوسایډ د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د مقاومت جبهې ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهې اووه تنه وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مقاومت ملي جبهې ویان ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
د روژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې او لرپراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسېدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پراغستان کې جګړې زور واخیست، د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړ ته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ګراندی په دې لیدنه کې ویلي دي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت په اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنری د سی شنبه ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي. تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هر ورځ زرګونه اوکراینیان له بهره خپل هیواد ته ستنېږي. همداراز داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلي دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر وروستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15,000 او 30,000 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنی شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 9,500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړي، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1,370 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه. سندرو
میلمانه
میلمانه
واکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
میرم لگ مان جان دا خارج دل
دل ما تنگ شدست میر کنر جان مسافر دل ما تنگ شدست ملک بیگانه با مزندان ده مزنگ شدست میرم لغمان جان ده خارج دل ما تنگ شدست میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدست باغ مرزا دقر گئی ماشنا یادارم ام دو مرز اولی شنق و مخیشا دارم بالا دا چار دی اے در خانی انڈی والا دارم از کل اے پشے والنگار چی خاطر آدارم میرم دا خانی خود گا پائے پکیر لنگ شدست میرم کبر جان دا خار دل ما تنگ شدست میرم کنر جان و روپا دل ما تنگ شدست گلکه استاد چی یک داستان میکرد یا گارش جنگی رکتیش پایند هم یک جام میکرد یاد تسم الله استاد چی یک خاندان میکرد گل و رحمی الله هفته گلم چی سازا میکرد علی خود سازا کلی گرد و دو جلت رنگ شدد میرم لگمان جان ده خارج دل ما تنگ شدد میرم لوگر جان ده سیدنی دل ما تنگ شدد وقت بازار ترگلی چی بیرو بار بود سن دیگری لب دریاو چوار دار بود چکا جم جو جترگلی جم بازار بود جارا تو میلا دمیر سلاب سایم نامدار بود یادو وقتا لی خوبا قیماد جنگ شدست میرم لگمان جان و روپا دلم بتنگ شدست میرم لگمان جان دلندن دلم بتنگ شدست سال نواز لغمان جان چکا زیبا شدست هر رقم میں او حاصلات انجا پیدا شدست وقت غریبی زتو در او دا ہم جا شدست گلونے شکر کتی بادرنگم پر بہا شدست چخو مرد ما بوتلی دل مردم سنگ شدست میرم لغمان جان دا خارج دل ما تنگ شدست میرم لغمان جان کنا دا دل ما تنگ شدست لغمان جان بریم بیا دگا آشتی کنیم سنگ دا جای خود سنگین بیا اندی والی کنیم رنگ جنگ گم کنیم سم وطن داری کنیم گم جنگ تلا باشوان رسم اوانی کنیم مردم لغمان دگه بطنگ زست جنگ شدست میرم ننگر هار دا خارج دل ما تنگ شدست میرم لغمان جان دا اوتریش دل ما تنگ شدست ملک بیگانه با مزندان دی مزنگ شدست میرم لغمان جان دا خارج دل ما تنگ شدست میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدست
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو
تنظر شمزا جهانان زبا تنظر شمزا قربان شمزا جانان شمزا جانان شمزا قربان شمزا
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی دے جہان دے حسرتوں نا دے جہان دے حسرتوں نا ددت من جہان دے حسرتوں نا ددت مند پاسینوں کے دل کا کبھی پراشا دل جان پتور عشقو کی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سندرو
میلمانه
میلمانه
لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم
لشکرګاشر او دین نور ورطالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سج پستر گو کرا واڑ بل کمار دکھ سج پستر گو کرا واڑ بل کمار دکھ سد بہار جوانے نظار سدا بہار دکھ سد بہار جوانے نظار سدا بہار دکھ سج پستر گو کرا واڑ بل کمار دکھ سج پستر گو کرا واڑ بل کمار دکھ خزانے دې راکړي او د درد او غم ختمې دن کې خزانه دې راکړي غریب سړی او ما بلا سرمایه دار دې کړم غریب سړی او ما بلا سرمایه دار دې کړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دې کړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دې کړم سدی پستر گو کی را واڑ ول خمار دکڑم سدی پستر گو کی را واڑ ول خمار دکڑم پستر گو کی را واڑ ول خمار دکڑم سدی پستر گو کی را واڑ ول خمار دکڑم مادر تویستر گی پوار پور تکوا مڑ بشم حلا کلار شنا کلار اچھے کلار دکھوں حلا کلار شنا کلار اچھے کلار دکھوں ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھوں ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھوں سدی پستر گو کی را واڑ ول خمار دکڑم سدی پستر گو کی را واڑ ول خمار دکڑم سشمار میو یو لال زار دکھم درد بس سشمار میو یو لال زار دکھم سد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم سد بہار زوانے نزار صدا بہار دکھم سد پستر گو کی را واڑ ول خمار دکھم سد پستر گو کی را واڑ ول خمار دکھم شمد سائل جانانا دپیر زوینو دیلو گے شمد سائل جانانا چید پتلو تلو کی راو نکتل خوار دکم چید پتلو تلو کی راو نکتل خوار دکم ستاد بہار زوانے نزار صدا بہار دکم صد بهار زوانه نزار صد بهار دکم صد پستر گو کرا وارد ول خمار دکم صد پستر گو کرا وارد ول خمار دکم صد بهار زوانه نزار صد بهار دکم صد بهار زوانه نزار صد بهار دکم صد پستر گو کرا وارد ول خمار دکم صد پستر گو کرا وارد ول خمار دکم
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
خبر کم کنا وی پدی خار کی یوسف کو دی خبر کم